السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي د ازادي رادیو د خبري مجله زه رضوان مراد شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د کورنۍ چارو وزارت د فراد اناردری ولسوالۍ د طالبانو لنیم ساعته برید وروسته یو ځل بیا دولتي ځواکونه ونیوله اجرایي رئیس وایي د بلخ ولایت پر سر پورته شوې ستونزه د حل کېدو په حال کې ده براوانه خبری مجله په لړ کې په ولسی جرګه کې د یو شمیر وکیلانو د ساتونکو لخوا د ډزو په موضوع هم ریپورت لرو خو اول د دې سات مهم خبرونه چې اجمل اندی وړاندې کوي
افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د انارداري ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړه ولو بیرته نیولې له نیپال څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې دا کټپندو په هوایی ډګر یو مسافر وړونکو الوتکه چې اویا کسان پکې سپاره و لویدلې ده او ټاکل شوی چې د برتانیې د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او په دې هیواد کې د یو پخانی روسی جاسوس او د هغه پر لور د زهرجنې مادې د برید مسله وڅېړي افغان چارواکي وایي د فراه ولایت د انارداري ولسوالۍ وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړه ولو بیرته نیولې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن غرمه ازادي رادیو ته وویل په دې ولسوالۍ په ګڼ شمېر وسلوالو برید کړی و چې د کم وخت لپاره د ولسوالۍ له مرکز نه امنیتي ځواکونه په شا شوي وو د ښاغلي رحیمی په وینا خو ډېر زر سیمې ته هوایي ځواک او پلي ځواکونه رسېدلې وسلوالۍ له څلورو خواوو ځپلې
در نتیجه بمباردمان هوایی به تعداد 56 نفر ترساک
شد. نصرت رحیمی وایی دا هوایی زواک دا بمباری پا نتیجه که دا غلطا شپک 50 ترهگر وجل شوی و پا لسکون نور تپیان شوی دا محل دا دا پوینا و لسوالی دا امنیتی زواکونو پا لاس که دا. نصرت رحیمی تینگار وکل چی وسلوال دا نیم ساعت لپاره دا ولسوالی دا مرکز پر یو برخ واکمن و خود دا ولسوالی سکوت نو کرده. نمولی پا دی برخ که دا ولسوالی دا وبخین نومولی په دې برید کې د ولسوالۍ د امنیه کومندان او تنو پولیس سرتیرو د وشل کېدو په خلای مو کړ اخوا چارواکي وی په ننګرهار کې د درې ماشومان او دوه خزو په شمول وطن ولسی خلک د وسلوالو طالبانو د یو راکټي برید په نتیجه کې وشل شوی د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ننګرهار ولایت بتیکوت ولسوالی په مربوطات
حوالی ساعت 8:30 شب گذشته در مربوطات ولسوالی بتیکوت ولایت ننګرهار یک موتر سراشه افراد ملکی که فرار
طالب ویان زبیح الله مجاهد جرمنی خبری آژانس ته په یو پیغام کې رد کړی چې کوندې دا برید دی طالبانو کړی وي نو مولی دا د انسان تختونکو د یوې ډلې کار بللې طالبانو تر خپلې ولکې لاندې ګڼو سیمو کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړي چې د حکومتي او نړیوالو ادارو د کارکوونکو د لټون په موخه د ولسي خلکو موټرې ودروي او د نوو درېدو په صورت کې پرې ډزې کوي دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي سره له دې چې د 1290 هجري لمریز کال بودیجه ولسی جرګې لخوا تصویب شوې خو تر اوسه پورې د دولتي مامورینو تنخواګانې نه دي ورکړل شوې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل ولسی جرګې بودیجه تصویب کړې او باید د ملکي او نظامي مامورینو تنخواګانې ورکړل شي خغلی ابراهیمی وایي هیڅ ډول منطق وجود نه لري موږ بودیجه تصویب کړې او د دولت د ملکي او نظامی منصبونو تنخواګانې چې مسلم حق دی باید ورکړل شي په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس د دوشنبه په ورځ کندهار ته تللی و او هلته یې د کندهار د والی زلمی ویسا سره کتلې د کندهار د والی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي ویسا د کندهار د برېښنا زراعتي اوبو د کمښت ښوونځیو او کلینیکونو لپاره د ودانیو د نشتوالي او د ښار او یو شمېر ولسوالیو ترمنځ د پخو سړکونو د نشتون ستونزې د امریکا له سفیر سره یادې کړې او په دې برخو کې د امریکا د متحده ایالاتو د همکارۍ غوښتنه وکړه خبر پاڼه وایي چې دواړو خواوو په یادو برخو کې د همکارۍ او په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې او د امریکا سفیر جان باس په کندهار کې په بیلابیلو برخو کې د مرستې ډاډ ورکړ له نیپال له په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي و مسافر وړونکي الوتکه چې اویا کسان پکې سپاره و د کټمندو پر نړیوال هوایي ډګر د ښکته کېدو پر مهال له کرښې وتلې ده او لږ تر لږه 20 سپرلۍ وژل شوي دي دا یو بنګلادشي هوایي شرکت یو ایس بنګلا اړونده الوتکه له ډاکې څخه کټمندو ته رسېدلې وه چې د ځغاس له کرښې ووته وورې واخیست ریپورټونه وایي لږ تر لږه 10 ټپیان له پیښې روغتون ته وړل شوي د پوځ یو ویان ویلي الوتکه ډېره سخته سوځېدلې او د نورو کسانو د ژوندۍ ژغورنې چانس ډېر کم دی ویل کېږي چې په الوتکه کې 8 سپرلۍ او 4 عمله سپارو ایرانی رسنه یو رپورت ورکړی چې د دې هیواد چارواکو د ترکیې د هغه شخصي جیټل وتکې تور باکس ترلاسه کړی چې د مارچ په 11مه نیټه د ایران په جنوب لویدیځ کې لویدلې وه. د الوتکې ټول 11 سپاره په پیښه کې وشل شوي وو. د ایران دولتي خبري اژانس وایي د دوشنبې په ورځ د شهر کورت خار څنډه کې د الوتکې د سپرلیو 10 جسدونه موندلي دي. ترکی رسنه ویلي په دې پیښه کې د یو ترکی سوداګر حسین بشران 23 کلنه لور مینه بشران د هغې و دوستان او د الوتکې درې تنه عمله وشل شوي دي. ټاکل شوی چې د برتانیا د ملي امنیت شورا نن غونډه وکړي او د دې هیواد په سالیسبوري ښار کې پر یو پخواني روسي جاسوس او د هغه پر لور د سهارجنې مادې د برید مسله وڅېړي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به د لوړ پوړو وزیرانو د دې غونډې مشري وکړي. په غونډه کې به د شپږ شپېته کلن روسي سرګی سکریپال او د هغه پر 3 کلنه لور یولیا سکریپال د شوي برید په اړه د څېړنو تازه جزئیات وړاندې شي. دا خبر
تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اورئ. افغان امنیتی ځواکونو نن د فراد اناردری ورسوالۍ له نیم ساعت جګړې وروسته بیرته له طالبانو ونیوله.
دوی په تجمعاتو هوایي بمبار کېږي چې د شپږ 50 کسانو په شاوخوا کې دښمنان وژل شوي دي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي د بلخ ولایت پر سر پورته شوی جنجال د حل کېدو په حال کې دی. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو د ملي شورا په ودانۍ کې د دې جرګې د ځینو غړو د ساتونکو لخوا په ډزو سخت انتقادونه وکړل.
اگر هر کس داخل پارلمان با سلام آمد، من پارلمان امروز وقت میکنم به خاطر از اینکه ما اینجا مسئولیت ما با زیر سوال است.
امیر روغتیا وزارت په ټول هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین نن پیل کړ. د ولسي جرګې او شمیر غړیو پوځي کارپوهان په تیرې وونه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لوی لامل کمزوري مدیریت ګڼي او د روسیې لخوا د یو نوي توغندي د آزموینې په اړه هم په همدې خبري مجله کې اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پوري په اف ام سل اشاریه 15 څخه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د کورنیو چارو وزارت وایي د فراد اناردری ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته حمله وروسته یو ځل بیا دولتي ځواکونه ونیوله. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په شاوخوا کې وسلوال طالبان له څلور خواو د افغان ځواکونو تر محاصرې لاندې دي. خو د فراد ولایتي شورا رئیس بیا دا څرګندونې نه مني او وایي چې د اناردری ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ اوس هم د طالبانو په ولکه کې دي. په دې اړه جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هغه راپورونه چې ګواکې د فراه ولایت د انار درې ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې درات کړل او وایي چې د دغه ولسوالۍ مرکز تیره شپه د نیم ساعت لپاره وسلوالو طالبانو نیولی و خو اوس د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن ورځ دوشنبه غرمه مهال د افغان هوایی ځواکونو د بمبار او ځمکنیو قطعاتو د عملیاتو په پایله کې شاوخوا شپږ 50 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره دا مهال د دغې ډلې غړي د ولسوالۍ په شاوخوا کې د افغان ځواکونو له لوري د محاصرې په حال کې دي.
دوی په تجمعاتو په دقیقه توګه وایو هوایي بمبارد کېږي چې په نتیجه د دغو بمباردمان او په نتیجه د زمینی د امنیتي ځواکونه دغه جګړه کولای دي سره دفاعي ځواکونه د شپږ 50 کسانو په شاوخوا کې دښمنان وژل شوي دي او لزګونه نور هم تپیان.
ښاغلی رحیمی زیاتوي د انار درې ولسوالۍ په مرکز د وسلوالو طالبانو په حمله کې د دغې ولسوالۍ د امنیه قمندان په ګډون و سرتیری وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د انار درې ولسوالۍ له مرکز څخه شاوخوا 1500 متره په شاته کړی. د نوموړي په خبره دمګړۍ له وسلوالو طالبانو د سیمو د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د فراه د ولایتي شورا د یو شمېر غړیو په وینا وسلوالو طالبانو تیره شپه د انار درې ولسوالۍ په مرکز حمله کړې ده. د دوی په خبره په دغه حمله کې وسلوال طالبان توانېدلي چې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. فرا ولایت په دې وروستیو اونیو کې د یو لړ نامنیو او پیښو شاهد و. دوه ورځې وړاندې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس تایید کړې وه چې د دغه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې 13 افغان سرتیري وژل شوي وو او 3 تنه یې لاده راکړي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وای وسلوالو طالبانو تیره شپه د دغه ولایت په انار درې ولسوالۍ باندې حمله کړې چې په نتیجه کې د ولسوالۍ او امنیې قومندانۍ ودانۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې.
تر امنیت ملی کم مدیریت چې پروت دی هغه باندې شدید جنگ روان دی. اردوی ملی یو قرارګاه ده، پر هغه جنگ روان دی. څه گزارشونو معلوماتونه د سیمې د خلکو داسې وایي چې تر 10 کسه 15 کسه تلفات مل ژوبله یې امنیتي ځواکونو ته اړولي. دښمن هم تلفات لري خو جنگ دا اوس هم ډېر شدید جریان لري.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د فرا ولایت استازو د دغه ولایت په نامنیو باندې خبرې وکړې. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي له دولت وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د حملو په شا تمبولو لپاره جدي تدابیر ونیسي.
رحمت الله افغان پر راپور کې مو واردل چې د کورنۍ چارو وزارت وی د فرا د اناردرې ولسوالۍ د طالبانو له نیم ساعته بری دروسته یو ځل بیا د دولتي ځواکونو لاسو ته ورغلې ده. خو د فرا د ولایتي شورا رئیس بیا دا څرګندونه ردوي او وایي چې د اناردرې ولسوالۍ او امنی قومندانۍ ودانۍ اوس هم له طالبانو سره دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغان حکومت اجرای رئیس وای د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه د حل کېدو په حال کې ده. دا څرګندونه عبدالله عبدالانند د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 8 ورځې مخکې د افغان حکومت یو شمېر لوړپوړو مقاماتو د بلخ ولایت په سر د راپورته شوې جنجال د حل په هدف له مستعفي والي عطا محمد نور سره خبرې وکړې. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې ده.
په بلخ ولایت کې له عطا محمد نور سره د یو شمیر افغان لوړپوړو چارواکو له خبرو اترو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وای د بلخ ولایت په سر راپورته شوې ستونزه د هواري په حال کې ده. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې په دې اړه خوښي ښکاره کړه او ویل چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه ولرو.
د کال په وروستیو ورځو کې یو زیات خوشاله یم. هغه مسائل چې د بلخ په ولایت پورې اړه لري د حل کېدو په حال کې دي او ان شاء الله چې په نورو برخو کې به هم پرمختګونه ولرو.
دا په داسې حال کې د 4 ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی بلخ ته تللي وو او لاتا محمد نور سره د بندو دروازو تر شا خبرې اترې وکړې. د ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینپال همغه ورځ د دې لیدنې د پایلو پاړه هیله مندي وښوده او وی ویل هیله شته چې وروستۍ خبرې اترې به مثبته نتیجه ورکړي. ښاغلی مینپال دا هم ویلي وو چې حکومت د دې مسالې د سوله ییز حل غوښتونکی دی او هیله شته چې وروستۍ خبرې تریبه مثبت نتیجی ورکړي. نږدې 3 میاشتې وړاندې جمهوری ریاست داتا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوودی د بلخ نوې والی اعلان کړ. خو جمعیت اسلامي ګوند او داتا محمد نور د ارګ دغه پریکړه یو طرفه وبلله او وی ویل تر هغه به د بلخ د والی په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي ترسو ل ارګ سره موافقه ته نوي رسیدلی. په ورته وخت کې د بلخ د پخوانی والی داتا محمد نور ویان منیر فرهاد وای په دې اړه هم د ارګ او د جمعیت د استادو ترمنځ خبرې جریان لري او هیله مندي شته چې یوې پایلې ته ورسیږي. ښاغلی فرهاد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبرې اترې روانې دي. په مهمو مسایلو خبرې شوې دي. موږ د رامنځته شوې ستونزې د حل پلویان یو او هیله مند ښکارو چې دا مسله ډېر ژر په ښه شکل حل سي. خو د ویټو او پریکړې وروستی حق یوازې د جمعیت اسلامي ګوند رهبري په غاړه لري.
د منیر فرهاد د معلوماتو له مخې له هغې وروسته چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي او سلام رحیمي په بلخ کې لاته محمد نور سره وکتل په دې اړه په کابل کې د ارګ او د جمعیت اسلامي ګوند د استازو ترمنځ خبرې اترې هم شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سوله ییز ډول د واک پر لیږد ټینګار کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو د ملي شورا په ودانۍ کې د دې جرګې د ځینو غړو د ساتونکو لخوا په ډزو انتقادونه وکړل. دوی د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره وویل چې دغه ډول کړنو له امله دوی په ملي شورا کې د خطر احساس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې تېره ورځ د ولسي جرګې د لومړۍ مرسیالۍ چوکۍ ته د همایون همایون له بریالی کېدو وروسته د ملي شورا په ودانۍ کې ډزې شوې چې اندېښنې پارولې دي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي دغه پېښه افسوسناکه او د اندېښنې وړ وبلله. نور حال د واصل وسال په رپورټ کې اورو.
د یو شمېر وکیلانو د ساتونکو لخوا د ملي شورا د ودانۍ په داخل کې د تېرې ورځې ډزو د ولسی جرګې د غړو له کلکو انتقادونو سره مخ شوي او د دوی اندېښنې راپارولې. د دغې جرګې یو غړي الاګل مجاهد د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د ملي شورا ودانۍ ته د وسلوالو ساتونکو ننوتل او د دوی لخوا د ډزو کول یو ناسم عمل او د وکیلانو امنیت ته ګواښ دی. تېره ورځ دوی لږ تر لږه د کلشنکوف او پیکا 2000 مرمۍ فایر کړې. امنیتي پولیس هلته ولاړ دي، خو بیا هم ساتونکي د راکټ او پیکا سره د ولسی جرګې ودانۍ ته ننوځي. که داسې وینو ځانمرګې هم دلته ننوتی شي. ښاغلی مجاهد وایي د ملي شورا امنیتي مسؤلین باید د وکیلانو امنیت ته پاملرنه وکړي او د دغې شورا ودانۍ ته د وکیلانو د ساتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو بل غړي ګل پاچا مجیدي هم د تېرې ورځې په پیښې انتقاد وکړ او وی ویل دی وایي که کوم کس د اصلحې سره پارلمان ته داخل شو، زه له همغې ورځې وروسته بیا پارلمان ته نه راځم، ځکه دلته زموږ خوندیتوب تر پوښتنې لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې تېره ورځ د ولسی جرګې د لومړۍ مرستیالۍ چوکۍ ته د همایون همایون له بریالی کېدو وروسته یو شمېر وسلوال ساتونکي د ملي شورا ودانۍ ته داخل او ډزې وکړې. همداراز همایون همایون او نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې لومړۍ مرستیالۍ چوکۍ ته کاندید ول، یو بل ته لفظي ګواښونه هم وکړل. همایون همایون په حکومت د نیوکو او نذیر احمدزی د حکومت په ملاتړ د یو بل ادرس ته توندې خبرې وکړې. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې همایون همایون ویل د ملي شورا په ودانۍ کې ډزې د ساتونکو نه بلکې د نذیر احمدزی ساتونکو کړي، خو نذیر احمدزی بیا وویل چې ډزې د همایون همایون ساتونکو کړي نه د ساتونکو. دواړو لوریو د یو پلاوي له لورې د دغې قضیې د څېړلو غوښتنه وکړه او ښاغلي همایون ټینګار وکړ چې دغه عمل که د هر چا لخوا شوی وي باید څارنوالۍ ته معرفي شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل ولسی جرګه د تقابل ځای نه دی او وکیلان د خپل شخصي مشکلات له شورا نه بهر حل کړي. نوموړي د تېرې ورځې د پیښې په اړه اندېښنه وښوده. دی وایي کومه کړنه چې تېره ورځ شوې ډېره افسوسناکه او وکیلانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د ملي شورا د امنیت رئیس ته دنده سپارلې او په دې برخه کې له ټولو وکیلانو هیله کوو چې د ملي شورا د امنیت ساتلو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو سره همکاري وکړي. د ولسی جرګې رئیس دا هم ویل چې د وکیلانو ساتونکي د ملي شورا د ودانۍ نه بهر د دوی د ساتنې دنده لري او د شورا په داخل کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت له امنیتي مسؤلینو سره دی. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالکبیر انجبر وایي د وسلو سره د ملي شورا ودانۍ ته د وکیلانو د ساتونکو ننوتل د دغې جرګې د غړو حیثیت ته زیان رسوي. نوموړی ټینګار کوي چې د تېرې ورځې پیښه دې په هر اړخیز ډول د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا وڅېړل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو خبرونه پر فیسبوک سربیره په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوسن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په دې مناسبت یوې جوړ شوې غونډې ته وویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین شي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمانو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وویل چې دینی عالمان مکلف دي چې د پولیو د واکسین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د واکسین دغه 15 ورځنی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د 2013 میلادي کال له پیله تر اوسه د پولیو درې پیښې ثبت شوې دي. له دغه پیخو یوې په ننګرهار او دوه نورې په کندهار ولایت کې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو مرستیال فدا محمد پایکان د دوشنبه په ورځ په ډېره جوړې شوې غونډې ته ویل چې په دغه کمپاین کې به شاوخوا 9.9 میلیونه ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین شي.
قرار است 9.9 میلیون طفل
په دې کمپاین کې چې د مارچ د 14 نیټې پورې دوام کوي شاوخوا 9.9 میلیونه د 5 کالو کم عمر ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کیږي او شاوخوا 9.8 میلیونه ماشومان ته چې د شپږ میاشتو نه تر 15 کالو عمر ولري د ناروغۍ په وړاندې د هغوی د بدن د مقاومت لوړولو په خاطر د ویټامین ای کپسولونه ورکول کیږي. دا مهال د افغانستان 90% خوره د پولیو څخه پاکه شوې ده.
دغه کمپاین په ټول هیواد کې د شاوخوا 10000 واکسیناتورانو لخوا مخته وړل کیږي چې په خپل سیمو کې به کور په کور پینزو کلنو کم عمر ماشومان واکسینوي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوې ده او اوس هڅه روانه ده چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه شي. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د یونیسف ادارې یو استاذ مېرمن عادل خضر د پولیو د پیل شوې کمپاین په اړه وویل:
موږ
هیڅکله هم د پولیو پای ته رسیدو ته دومره نه نږدې شوي او زه د ټولو کورنیو نه غوښتنه کوم چې د دې اونۍ په بهیر کې خپل ماشومان په یقیني توګه واکسین کړي تر څو هغوی خپله روښانه او سالمه راتلونکی پیل کړي او د دې ویروس په وړاندې خوندي شي. په ورته وخت کې دینی عالم مولوي ریحان له کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین او له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. نوموړي جوړې شوې غونډې ته ویل ټول دینی عالمان مکلف دي چې په افغانستان کې له دغه ویروسي ناروغۍ نه د خلاصون په هدف خلکو ته عامه پوهاوی وکړي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوسن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین نن پیل کړ. دینی عالمانو په دې غونډه کې ګډون کړ او ویل چې دوی مکلف دي د پولیو د واکسین په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او پوځي چارو کارپوهان په تیرې یو ونه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرې دوه لوی لامل کمزورې مدیریت یادوي. دوی وایي ورکړل شو راپورونو پر اساس د جګړې په ډګر کې هر ورځ تر څلوېښتو پورې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وړي. د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي کچېرې وضعیت همداسې وي راتلونکی کال به له ستونزو ډک وي. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د تلفاتو ډېرې دو د ولسی جرګې د غړو او کارپوهانو اندېښنې راپارولې دي. د ولسی جرګې او شمیر غړي وایي دوی ته د رسیدلو راپورونو پر اساس هر ورځ سلويختو افغان سرتیرو ته د جګړې په ډګرونو او د امنیتي ځواکونو پر پوستو د مخالفینو په ډلیزو حملو کې تلفات وړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي غلام سخی مشواني د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې له ترهګرو سره د افغان ځواکونو مقاومت د ستاینې وړ دی خو ټینګار یې وکړ چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره باید طرح جوړ شي. د ولسی جرګې د استازو په وینا افغان امنیتي ځواکونو په تیرو دوه اونیو کې تر ټولو ډیر تلفات په فرا او فاریاب ولایتونو کې درلودل چې د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ملي اردو د سلیر شو سرتیرو د وژل کېدلو ادعا شوې وه. یا د پیخه د بالابلوک ولسوالۍ په کنکس سیمه کې رامنځته شوې چې د افغانستان دفاع وزارت وایان دولت وزیري په کې د 300 سرتیرو وژل کېدل تایید کړي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرې دوه خبره داسې محل کیږي چې د امریکایي استخباراتي او اطلاعاتي ادارو 2013 میلادي کال امنیتي پلوه تر ټولو ستونزمن کال یاد کړي کوم چې د کارپوهانو پر وینا افغان ځواکونو ته به د ازموینې کال وي. د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وویل په تیره یوه اونۍ کې په فراه او کندوز کې 18 امنیتي سرتیري وژل شوي، خو په وینا یې چې تر دې ډیر تلفات وسلوالو مخالفینو ته اوښتي دي.
باید قربانی هم داد
در دفاع لپاره باید قربانی ورکړل شي. موږ په تیرونه کې په فراه او کندوز کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شاهدانو، خو موږ په مقابل کې وسلوالو مخالفانو ته له 200 ډیر تلفات اړولې دي. موږ په ټولو هغو برخو کې عملیات کوو چې تروریستان فعالیت لري، او د افغان ځواکونو د تلفاتو کمښت زموږ د کارونو په لومړیتوب کې ځای لري. فعالیت های
بسیار موثر انجام دادیم.
خو اوس پوښتنه دا ده چې په وروستیو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیرېدو دلیل څه دی او د کمیدو لپاره یې باید څه وشي. د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد د پولیسو او ملي اردو ترمنځ د همغږۍ نشتون، استخباراتي او کشفي کمزورتیا، د جګړې ناسم مدیریت او د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ په هیواد کې د تلفاتو د ډیرېدو لامل یادوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د تجهیزاتو د ښه کېدو ترڅنګ د جګړې د مشرۍ لپاره باید تجربه لرونکي کې کسان ونیول شي، او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې همغږي رامنځته شي، کنه افغان دولت به د ډیرو سرتیرو د تلفاتو شاهد وي.
و امر دل چې د ولسی جرګې او شمیرګړي او پوزي چارو کارپوهان په تیر یو ونی کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیرو لوی لامل کمزوري او مدیریت یادوي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیا وایي هغه توغندې ازمویل دی چې د غک تر صورت څخه څو ځلې چټک الوزي. د امریکا حکومت د روسي چارواکو د دې دا پاړه شک خودلی دی. تفصیل احمد تکلورو.
د روسیې دفاع وزارت پرون وویل د کینجال یا خنجری په نوم توغندی له میږ یو دېرش الوتکې څخه چې د روسیې د جنوب د یوې ولسوالۍ له پوځي هوایي ډګر څخه والوته وتوغول شو. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې دفاع وزارت خپره کړي دي، دوه پیلوټان لیدل کېږي چې د یوې الوتکې خواته ورځي. د دې جټ الوتکې تر سینې لاندې یو لوی توغندی نصب دی، او د الوتکې له الوتو وروسته توغندی ترې جلا کېږي او د اسمان خواته ځي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دې توغندي توغول له پروګرام سره سم پر مخ ولاړل، او توغندي چې د غږ له سرعت څخه څو ځلې چټک الوزي خپل هدف چې پر ځمکه وو وویشت. کینجال د هغو میزایلونو له ډلې دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په لومړۍ نیټه ولس ته په وینا کې د هغو په اړه خبرې وکړې، او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخابات د مارچ په 13مه نیټه په پام کې دي. ښاغلي پوتین وویل د روسیې نوي توغندي تر 2000 کیلومترو پورې الوتای شي، او د متعارفو یا عادي او اټومي سروکو د لیږد وړتیا لري. ښاغلي پوتین وویل دا توغندي د هوایي مدافع له سیستم څخه تیرېدای شي. پوتین چې د خپل وینا پر مهال د دې وسلو د ازموینو انیمیشن تصویرونه هم ښکارول، همداراز وویل روسیې یو کروز توغندی چې په اټومي انرژي حرکت کوي، او یو بې مانو اوپتل یا ډرون چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري، او د ده د ادعا له مخې په هیڅ وسیله نشي کشفیدلی هم ازمویلی دي. ولسمشر پوتین د لویو وچو د ویشتون کې نوی درون بالستیک توغندی د ازموینې خبر هم ورکړ، او ویل چې دا توغندی کولای شي د پخوانیو هغو په پرتله څو ډوله او زیات سروکي ولیږدوي. امریکایي چارواکو د ولسمشر پوتین وروستۍ وینا بې اهمیته بللې، او ویلې دي چې د دې څرګندونو هدف د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ځان په ګټه تبلیغ او کمپاین دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د شنبې په ورځ وویل د پوتین ادعا د انتخاباتي کمپاین د اړتیا وړ ویناوو تر کچې هم یو څه اوچته وه. ماتیس وویل دی د روسیې په پوځي وړتیاوو کې کوم لوی او مهم بدلون نه ویني، او زیاته کړه څه چې ولسمشر پوتین یاد کړل کلونه وخت غواړي چې روسیه یې جوړ کړي.
د روسیې لخوا د یو نوي توغندي د اسمویل کېدو په اړه مو له احمد تکل واورېدل. اوس له اسمت ساروان څخه د اوبر کمپنۍ لخوا د اتومات او بې چلونکو بسونو لاروي په اړه ورو.
د اوبر اتومات یا بې چلونکو لاروي بلاخره راووته. اوبر کمپنی د امریکا په اریزونا ایالت کې د ترانسپورت لپاره نوې اپلیکیشن فعال کړی دی. دا اپلیکیشن د اوتومات یا بې چلوونکو لاریو لپاره دی، او له هغو سره د پیټو په بارولو کې مرسته کوي. د ټلیګراف ورځپاڼې د راپور له مخې د اوبر اوتومات لاری په وروستیو میاشتو کې د اریزونا ایالت په واټونو کې د بار په وړلو راوړلو بوختې شوې دي. اوبر کمپنی وایي چې له لاری سره به یو تن د آپریټر په توګه ملګری وي. خلک د اوبر فرایټ په نوم له اپلیکیشن څخه په استفاده د دې لاریو سپارښتنه کولای شي. حاضر دمه یو تن د آپریټر په نوم په دغو لاریو کې سپور وي چې په اضطراری حالاتو کې لاری وچلوي، خو اوبر وایي چې په لنډ راتلونکي وخت کې به چاته له اړتیا پرته دا لاری بار وړلی او راوړلی شي.
نن ورځې وروستۍ خبرې مجله درته سلطان محمد سر